افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سید ازادي رادیو د ماښامنیو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو. السلام علیکم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې اورئ چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسي بولي. په پیل کې له پریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
د هلمند مدني فعالانو نن پر طالبانو ژغ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنه ومني. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ او د هراوت ولسوالۍ کې وسوالو طالبانو د بیلابیلو مخابراتي شبکو نه انتنونه سوځولې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیا باید په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر شاوخوا 500 ته راکم کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند مدني فعالان وایي طالبان دي د لشکرګاه د پارلت مثبت ځواب ورکړي. ګڼ شمېر مدني فعالان چې نن شنبه د لشکرګاه د پارلت خیمې ته ورغلل او د هغوی د سولې د غوښتنې څخه ملاتړ وکړ، په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې پر طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنه ومني. عبدالغفار اسحقزی یو له دغو فعالانو څخه دی.
تر هغه وخت پرې موږ قرار نه کښینو تر څو چې دواړو غاړو زموږ غوښتنې منلې نه وي او دا د سولې پروسه تدبیر کړی نه وي او خپل په منځ کې اور باندې اعلان کړی نه وي، ځکه چې دا نور زموږ ته د زغملو نه دی. که چیرې دلته دا خبره ونه منل سي موږ ولسوالۍ ته ځو. هلته خیمې وو
په لشکرګاه کې د پارلت خیمې یو شمېر غړي چې د پنځمه په ورځ د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی وو د ناسم روغتي حالت له امله روغتون ته انتقال شوی دی. د نه خوړلو په اعتراض کې یو شمېر ښځې هم شامل دي. د دغه ولسی حرکت یو ونی پوره سو. د غوی لامې له مخې چې د هلمند د والی د مطبوعاتي دفتر رسنیو ته لیږل شوی دی راغلي چې د پارلت له غړو سره یې لیدلی او د غوی د سولې دغه پیشنهاد ته هرکلی ویل دي. د سولې د ټینګښت لپاره د لشکرګاه د پارلت غړو شمېر هر شپه په ډېرېدو دی. افغان څنګه ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 40 وسلواله طالبانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. د کندهار د پولیسو ویان زیا دورانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات په 43 ساعتونو کې د دغه ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی دي. شغلی دورانی ته د عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه ویل
تبصره
نه ده کړې. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ او د هراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د بیلابیلو مخابراتي شبکو نه انتنونه سوځولې چې ورسره سم مخابراتي شبکو هم خپل فعالیتونه په ټپه درولې دي. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې په سوځول سوي مخابراتي انتنونو کې څلور افغان بیسیم، دوه اتصالات او درې د روشن مخابراتي شرکت اړوند دي. د شغلي نایب په خبره کې هم له دې وړاندې یادو شرکتونو په دغه ولایت کې په 40 ساعته کې 6 ساعته فعالیت لود، خو په خبره یې چې سی ټول فعالیتونه په ټاپه درولې دي. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی د دغو انتنونو سوځول منلي، خو وايي دلیل یې دا دی چې په هر خبره چې د یادو شرکتونو مسولینو ته لاس ورځي مخکې خبر ورکړی و چې فعالیتونه ودروي، خو هغوی ونه منل. وړاندې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو له قوله داسې راپورونه خپره شوي و چې وايي وسلوالو طالبانو د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی وو. د جوزجان چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو شپنی عملیاتو په نتیجه کې څو تنه داعش وسلوال وژل شوي او یا ژوندې نیول شوي دي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې په درزه ولسوالۍ کې وسو درې داعش وسلوال وژل شوي چې یو یې پاکستانی وګړی دی او د دې ډلې درې ازبکستاني غړي اسیر شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیا باید په روسیه کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر شاوخوا 500 ته راکم کړي. د دغه وزارت ویاندی ماریا زخاروف نن دا خبره وکړه. تر دې یو ورځ دمخه روسیه په دغه هیواد کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو ته د ډیپلوماټانو د اخراج خبره کړې وه. بریتانیا پر روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور د مسمومولو تور لګولی، خو مسکو دا تورونه ردوي. د همدې پیښې په تړاو بریتانیا او د امریکا په ګډون څه باندې 20 هیوادونو د یوې اونۍ په اوږدو کې تر 150 ډیر روسي ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو وایستل. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې پر سوریه د څه باندې 200 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وځنډوي. دا سپارښتنه داسې مهال سوې چې د ولسمشر ټرمپ اداره د سوریه په شخړو کې د امریکا متحده ایالاتو رول له سره ارزوي. پر سوریه د مرستو د ځنډولو خبر لومړی ځل وال سټریټ ژورنال د مارچ پر 10مه یوه ورځ وروسته لاغه ورکړ چې ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات ډېر ژر له سوریه څخه وځي. ډېری نورو امریکایي او نړیوالو رسنیو د مارچ پر 10مه د امریکایي چارواکو له قبله چې نمونه یې نه دی ښودل سوي د مرستې د ځنډولو د تایید خبر ورکړ. ریکس ټیلرسن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار موده پای ته رسېدلی په فبروري کې په کویت کې هغه نړیوال ائتلاف ته چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د مبارزې لپاره جوړ سوی د 200 میلیونه ډالرو اضافي مرستې ژمنه کړې وه. او د ترکمنستان ولسمشر خپل زوی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته مرستیال په توګه ټاکلی دی. قربان قلی بردی محمدوف د یوې اعلامیې په خپرولو سره رسمن خپل زوی سردار د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وټاکه. سردار بردی محمدوف 68 کلن دی او د روان کال د مارچ میاشت په لومړۍ د رایګیری په نتیجه کې یو ځل بیا د ترکمنستان د پارلمان د حقوقي چارو د کمیټې د یوه غړي په توګه وټاکل سو. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړی استازي ویلي و چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د اړتیا وړ وسلې اخلي، خو افغان حکومت وایي
کاذب نظر دی چې داسې نظر په سطح باندې کېږي. زموږ د امنیتي قوتونو تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولی بیا د قربانۍ نه ورکوله.
په هلمند کې د روان پرلات یا تحسن له برخوالو سره ږغېدلی یو چې ځینې یې د نه خوړلو اعتصاب له کبله تر روغتونه رسېدلي.
پر دواړو غاړو باندې ځخ کوو چې د ولسونو حرکت ته په درنه سترګه وګوري او ژر تر ژره وربند وکړي، نور د خپل استقلالیت د ولس پر وړاندې تر سوال لاندې نه راولي.
د ولسي جرګې رئیس د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ.
ای کمیسیون مستقل انتخابات قطعا اراده برای برگزاری انتخابات نداره.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې روسیې له دغه هیواد څخه د غربي هیوادونو د څو نورو ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی دی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو لخوا پر وسلوالو طالبانو د وسلو د خرڅلاو موضوع د روسي چارواکو کاذب تبلیغ بولي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي و چې وسلوال طالبان له افغان قواو څخه وسلې او مهمات رانیسي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د روسي چارواکو د غڅرګندونو په خبرګون چې ګوند افغان ځواکونه په وسلوالو طالبانو وسلې پلوري وایي، د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر بې بنسټه ادعاوې مطرح کوي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي، طالبانو له دوی نه د پیسو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو پرې وسلې وپیري. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د معینیت مرستیال شاولي صافی وایي، د افغان ځواکونو په اړه دا شان څرګند دونه ریښتینی نه دی.
دا خو کاملا یو نظر دی چې ډېر کاذب نظر دی چې داسې نظر په یو سطح باندې کېږي. زموږ د امنیتي قوتونو تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولی بیا د قربانۍ نه ورکوله. دا په خپله ښیي چې دا غلط نظر دی. دا هغه د منطقي سیاستونه دي چې داسې نور نه څه وایي. خپل حریف باید بدنام کړي، تاسو پوهېږئ په هغه سطح باندې هېڅ داسې مثال موږ نه لرو.
ښاغلی کابلوف د ځینو طالب مشرانو سره د اړیکو هدف په افغانستان کې د خپلو وګړو ساتنه او سولې ته د دغې ډلې هڅول بللی دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلو د خرڅلاو په اړه اندېښنې مطرح کېږي، بلکې مخکې تر دې هم د ملي او نړیوالو بنسټونو او اشخاصو لخوا ورته اندېښنې او ادعاوې مطرح شوي دي. له دې وړاندې د اروزګان او فراد ولایتي شورا رئیسانو امیر محمد بارکزي او فرید بختور ویلي وو چې د پولیسو په لیکو کې ځینې خلک په وسلوالو مخالفینو وسلې پلوري. خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا ویلي، د هغو کسانو جرم چې د امنیتي ځواکونو وسلې او مهمات خرڅوي له ملي خیانت څخه کم نه دی. د یادونې ده چې د کندهار د تخته پل ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان نذیر رسولي چې په دې وروستیو کې پر وسلوالو مخالفینو د سلګونو ملو وسلو د پلور نیت درلود، د کشفي ځواکونو لخوا ونیول شو. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد راتمنش بیا وایي، د افغان ځواکونو ټولې وسلې سبدي او ورته ادعاوې غیر منطقي.
افغانستان ملی اردو او ملی ځواکونه د خپل سلاح او مهمات او تجهیزات پدیر میران باندې محافظت کیه مراقبت کیه او هیڅ وخت داسې ګونګوسې سي کله کله مونږ اوریدلې امکانات د واقعیت په دې شان ګونګوسې نسته.
له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی اقبال صافی په دې باور دی چې کمزوری مدیریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دښمن نفوس او فساد د دې لامل کیږي چې افغان ځواکونه په وسله والو طالبانو وسلې وپیری. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو لخوا پر وسلوالو طالبانو د وسلو د خرڅلاو موضوع د روسي چارواکو تبلیغات ګڼي. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ځینې غړي وایي د پاکستان د ادعا چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې دي بې ځایه او تکراري ده. د دغه کمیسیون یوه غړي ویلي دغه ډول ادعاوې د دې لپاره مطرح کیږي چې د پاکستان صدراعظم کابل ته په خپل سفر کې د ویلو لپاره څه ولري. نور حال د وسل وسال په راپور کې
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د موجودیت په تړاو د هغه هیواد وروستۍ ادعاوې ناسمې او کابل ته د هغه هیواد د صدر اعظم په کېدونکي سفر پورې تړلې بولي. د دغه کمیسیون یو غړي سید علي کاظمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړي نو اسلام آباد د دې لپاره چې نوموړی افغان چارواکو سره په لیدنه کې د ویلو لپاره یو څه ولري دغه ادعاوې مطرح کړي دي. ښاغلی کاظمي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې دغه هیواد ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر مخکې دغه ادعاوې رد کړي. دوی وی غواړي چې د پاکستان صدر اعظم یو لاسته راوړنه ولري او دی ولید لوري سره راشي او د افغان حکومت سره د بحثونه مطرح کړي. زما تمه ده چې کابل ته دغه هیواد د صدر اعظم تر راتګ مخه افغان حکومت په جدیت فعال ډیپلوماسۍ او کراسنادو سره دغه ادعاوې رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې دي او په سوات کې د دغه هیواد په یوه نظامي اډې حمله هم په افغانستان کې طرحه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالب مشرانو د پټېدلو په تړاو په اسلام آباد کې د دغه هیواد سفارت ته یو شمېر اسناد هم سپارلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه څه ویل له وخته مخکې ګڼي، خو یو شمېر رسنیو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د مرستیال زردشت شمس په حواله لیکلي چې دوی په دې اړه یو یاداشت ترلاسه کړی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلی دی. پاکستان په داسې حال کې دا خبره کوي چې طالب مشران په افغانستان کې پټ دي چې ټاکل شوی د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي د را روانې اونۍ په سر کې کابل ته راشي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه خوشحال خلیل وایي پاکستان له نړیوالو فشارونو او سنگ تکېدو سره مخ دی او په داشان سرګندونو سره غواړي چې دغه فشارونه راکم کړي، خو په خبره اوس ټول په دې پوه شوي چې اسلام آباد د ترهګرو ملاتړی دی او د دغې پدیدې په وړاندې له جدي مبارزې پرته بله لار نه لري.
پاکستان زړه او تکراری ادعا ده، ټول دنیا ته معلومه ده، خلکو ته معلومه ده. هغه واقعیتونه چې دي نن سبا نور نه پټېږي د پاکستان بره کې دلته په داخل د افغانستان کې حتی د پولو نه اخواته ذهنیت جوړ ده. په نړیوالو سطح یو ذهنیت جوړ سوی ده چې دا ترورستانو نه نورو تورستي ډلو نه پکې استفاده کوي. دا خبره نوره بیخي ښکاره ده، نه خلک غولېږي او نه نړیوال غولېږي.
اسلام آباد مخکې تر دې هم په وار وار دعدا کړې وه چې د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې دي او له هغه ځایه د دغه هیواد په ځینو سیمو حملې پلانوي، خو کابل دغه ادعاوې رد کړې دي او ویلي دي چې افغانستان د هغو ترهګرو قرباني ده کوم چې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اسلام آباد باید د دوی ټول هغه مرکزونه چې نړیوالې هم اندېښمن کړي وتړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په موجوده ظرفیت سره نسي کولی چې انتخابات پر وخت ترسره کړي. ځینې وکیلانو د ولسوالۍ شوراګانو او د ولسي جرګې د انتخاباتو د پر وخت ترسره کېدو غوښتنه وکړه. حدیث پردیس په دې اړه راپور لري.
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې تر اعلان وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي د انتخاباتو کمیسیون د شفاف انتخاباتو د ترسره کولو ظرفیت نه لري. د ښاغلي ابراهیمی په خبره کمیسیون له دې پرته چې د انتخاباتو په اړه د خلکو اندېښنو ته واضح ځواب ووایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. نوموړي چې د شنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل ولسي جرګې د کمیسیون چارواکي له همدې امله د جرګې عمومي غونډې ته استجواب کړی و، خو په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون دوی ته په استولي مکتوب کې لیکلي چې په خپلو چارو کې خپلواک دي او لراتګې انکار کړي.
صدای مر د ایسف جمر بشنوان
دی وایي مونږ د ولسمشر اجرایي رئیس او هغوی چې په افغانستان کې له ډیموکراسۍ ملاتړ کوي واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون قطعا د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري، ظرفیت نه لري او له خلکو سره په دې اړه تعهد نه لري. نو له دې کبله یې نه راتګ مونږ محکومو او د قانون خلاف بولو.
خلاف قانون اساسي میدانیم.
خغل ابراهیمی دا هم ویل چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې ناغیری ملي خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د انتخابات خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړي او کمشنر سید حفیظ الله شمی ازادي راډیو ته ویل چې د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. خو د ولسی جرګې رئیس او ځینې غړي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون غواړي تیرې ترخې تجربې بیا تکرار او داسې انتخابات ترسره کړي چې د ستونزو د حل پر ځای یو بل کړکېشتل لاره هواره کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس بیا وایي دوی د بیلابیلو لوریو نظرونو ته درناوی لري، خو کمیسون د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی لري. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند معزالله دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسي جرګې په ګډون ټولو ته د خپلو کارونو په اړه ځواب ویونکي دي، خو ولسي جرګه نشي کولای دوی استجواب او یا استیضا کړي. دی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړو له ولسي جرګې رایه نه ده اخیستې او استجواب په خپله د استیضا لپاره زمینه برابروي، خو هغه د ملت کور دی او هر کله چې دوی غوښتي وي زموږ تخنیکي ټیم چمتو دی چې هغوی ته معلومات ورکړي. د ولسي جرګې ځینو غړو بیا وړاندیز وکړ چې د لګښتونو د راکمولو په هدف باید د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو او ولسمشرۍ انتخابات په یوه وخت ترسره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د اوس لپاره د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري. د یاد کمیسون ویاند وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ولسي جرګې په ګډون له ټولو بنسټونو د تقابل نه بلکې د همکارۍ هیله لري. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند مدني فعالان وایي چې وسلوال طالبان دي د لشکرګاه پرلت ته مثبت ځواب ورکړي. په لشکرګاه کې د پرلت یا تحسن د خیمې ځینې غړي چې د پنجشنبې په ورځ یې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی وو، د ناسم روغتیایي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال شوي دي. الیاس دایي راپور لري.
د ولسی حرکت په نوم د لشکرګاه د خیمې په ملاتړ ګڼ شمېر مدني فعالین راټول شوي دي او د وسلوالو طالبانو غواړي چې غوښتنې ومني او د افغان حکومت سره اوربند وکړي او عملا د سولې خبرې پیل کړي. د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د ولسی حرکت د خیمې یوه اونۍ پوره کېږي. د شنبې په ورځ د هلمند یو شمېر مدني فعالینو د پرلت د خیمې ترڅنګ په اعتراضي ډول غونډه وکړه او په یوه خبرې ناسته کې پر وسلوالو طالبانو را وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. عبدالغفار اسحاق زی، نظر محمد رودی او احمد شاه جمال وویل کچیر د سولې د خبرو په اړه د دوی غوښتنه ونه منل شي یاد حرکت به ولسوالیو ته هم وغځوي.
تر هغه وخته پورې موږ قرار نه کښینو تر څو چې دواړو غاړو زموږ غوښتنې منلې نه وي او دا د سولې پروسه تدبیر کړی نه وي او خپل په منځ کې اوربند اعلان کړی نه وي، ځکه چې دا نور زموږ ته د زغملو نه دی. کچیر دلته دا خبره ونه منل شي موږ ولسوالۍ ته ځو. هلته خیمې وو،
موږ هم د دغه حرکت ملاتړ کوو او پر دواړو غاړو باندې ږغ کوو چې د ولسونو حرکت ته په درنسترګه وګوري او ژر تر ژره اوربند وکړي. نور د خپل استقلالیت د ولس پر وړاندې تر سوال لاندې نه راولي. ولس په هر څه باندې پوه دی،
ځکه که چیرې دوی افغانان دي او که چیرې د نورو مملکتو د نور هیوادو ګوډاګیان دي او د دوی مزدوران دي، نو دوی جنگ غواړي. نو په دې اساس باندې دغه زموږ غوښتنه ده.
د غازی محمد ایوب خان د لوبغالي ترڅنګ چیرې چې یو اونۍ وړاندې په یوه ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او ژوبل سول، د درول سوي خیمې یو شمېر غړو په دې خاطر چې وسلوالو طالبانو یې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. ویل کېږي د دغه پرلت د اوو غړو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او د لشکرګاه مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د جګړې د دوام په اعتراض کې د لشکرګاه د پرلت یو غړی قیس هاشمي چې ویل کېږي روغتیایي حالت یې ښه نه دی د نه خوړلو تر اعتصاب وړاندې ازادي راډیو ته وویل تر دې چې په چاودنو کې مري ښه دی چې د لوږې مړ شي.
ما دا ارمانونه درلوده چې زه به درسم په کلي کې به ستا سره په ګودر او دس وکم، په تا پسې به جمع وکم، ستا لاسونه به در مچ کم، ستا ژره به در مچ کم، پر شو ته به در اور لیدم چې بس دواړه د پردیو لاس پول چې اوس موږ پوهېږو اجازه نه لري ولا چې د دواړو زړه غواړي.
د هغې اعلامې له مخې چې د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر نه رسنیو ته رسېدلي دي راغلي دي چې د پرلت له غړو سره یې لیدلي دي او د هغوی د سولې دغه پیشنهاد ته هرکلی ویلی دی. د نه خوړلو په اعتراض کې یو شمېر ښځې هم شامل دي. د ښځو د خیمې یوې مسؤولې حسنی احساس ازادي راډیو ته وویل تر هغو به خوراک ونه کړي چې وسلوالو ته د سولې په اړه وړاندیز ته مثبت ځواب ونه ویل سي.
دا چې دولت او مخالفینو زموږ غوښتنې ته مثبت جواب رانه کړي او د سولې خبره یې ونه منل، نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین مشکل غاړي تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
هلمند کې شپاڼس کاله کېږي چې جګړه روانه ده. له دې امله په زرګونه کسان وژل سوي او تر دې ډیرو د وجود غړي د لاسه ورکړي دي. د سولې د ټینګښت په اړه د لشکرګاه د پرلت د غړو شمېره هر شیبه په ډېرېدلو ده. تر دې مهاله په ګرشک او نوي ولسوالیو کې هم خیمې درېدلې دي. ویل کېږي سنګین ولسوالۍ کې چې د طالبانو مهم مرکز بلل کېږي ګڼو خلکو د دې حرکت ملاتړ کړی دی. د کندهار په میوند، مرکز کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې هم د هلمند دغه حرکت ملاتړ غونډې سوي دي. د ازادي راډیو هلمند
ازادي خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او یوویشت دقیقې سوې. د خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ او دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د بېلابېلو مخابراتي شبکو نه انتنونه سوځولي دي. خلک غوښتنه کوي چې دغه مخابراتي شبکې د بیرته خپل فعالیت پیل کړي. شریف الله شرافت پر دې ستونزې راپور جوړ کړی.
د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه نه انتنونه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او دهراوت ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د بېلابېلو مخابراتي شبکو د سوځولي دي. نایاب وایي چې په سوځول سوو مخابراتي انتنونو کې څلور د افغان بیسیم، دوه د اتصالات او درې د روشن مخابراتي شبکې اړوند دي. او په خبره چې دا په سیمه کې هغه مخابراتي انتنونه دي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې فعالیت نه کوه. نوموړي وایي که څه هم له دې وړاندې یادو شرکتونو په دغه ولایت کې په څلورویشت ساعته کې یوازې شپږ ساعته فعالیت درلودي، خو په خبره چې هغه یې هم اوس ودرولی.
متاسفانه وسلوالو مخالفینو په هغه سیمو کې چې د دوی تر حاکمیت لاندې دي، دوی په دغو وروستیو ورځو کې تر نهه پورې د روشن اتصالات او همداراز د افغان بیسیم د مخابراتي شرکتونو پایې چې غیر فعال وې او هلته یې د ډېرې مودې راهیسې فعالیت هم نه درلود سوځولي دي. او د دوی د هغو شپږلسو ساعته خدماتو څخه چې په تیرو څو میاشتو کې برخمن وو، متاسفانه هغه هم په موږ باندې ودرېدل.
د وسلوالو طالبانو ویان کاریسف احمدی هم مني چې د مخابراتي شبکو انتنونه سوځولي، خو وایي چې ځکه یې سوځولي د دې په خبره چې د یادو شرکتونو مسولینو ته یې لس ورځې مخکې خبر ورکړی وو چې فعالیتونه ودروي، خو په خبره چې هغوی خبرې نه وې منلي. نوموړي وایي چې دغلته ځکه مخابراتي شبکې تړي د دې په خبره چې افغان او بهرني ځواکونه د عملیاتو پر مهال ورڅخه په کشفي معلوماتو کې ګټه اخلي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې اوس یوازې سلام مخابراتي شبکه څلورویشت ساعته فعالیت لري چې د هغې د کمزوري فعالیت څخه هم خلک تر پوزې راغلي دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت خلک وایي چې د مخابراتي شبکو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او پر کاروبار یې سیوری ورغوړولی. دغلته هټیوال وایي د مخابراتي شبکو تړل کېدو یې کاروبار په ټپه درولی او اوس ورته لاس تر زنه ناست دي. دوی اوس وسلوالو طالبانو او دولت ته خواست کوي چې مخابراتي شبکې جوړته خلاصې کړي.
پن سره خو ډېر مخامخ یو وروره چې یو چا ته زنګ وروره ټېلیفون کار نه کوي، سلام هغه رقم دی چې بېخي که سره کار نه
په کاروبار باندې په سلو کې نه نیوي فیصد یعنې زیان مرزېدلی دی. غواړو باید د دواړو غاړو څخه دا غواړو چې د مخابراتي شبکې خو په دولت پسې داسې تړلې شبکې نه دي چې د دې ته داسې او دغه وسي چې موږ ته خپل ټیم وشي.
د اروزګان د ولایتي ادارې ویان دغه راز وایي چې پلان لري دغه ستونزه به ژر تر ژره حل کړي او په خبره چې یاد ستونزه تر مرکزي ادارې رسولی او هغه ورته د حل ډاډ ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. روسیې په دغه هیواد کې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې ډلې ته له روسیې څخه د ایستل کېدو اطلاع ورکړې ده. روسیې دا اقدامات د بریتانیا، امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو په عکس العمل کې کړی. نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د وای برتانیې د پدې هیواد کې خپل ډیپلوماټان تر 500 سره کم کړي. دا اقدام د روسیې او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د هغه ډیپلوماټیک کړکیچ او د یو بل د ډیپلوماټانو د ایستلو په لړ کې کیږي چې په برتانیې کې د یو پخواني روسی جاسوس او د هغه د لور له مسمومیدو راپورته شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ماریا زخروا رسنیو ته یو ورځ وروسته لاغې دا بیان استولی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ دغلته درویش هیوادونو د سفارتونو چارواکي هزار کړل. ورته ویل چې روسیا د دوی شپېته ډیپلوماټان له هیواده باسي. دا هیوادونه تر ډیره د اروپایي ټولنې غړي او د برتانیا متحدان دي. روسي چارواکو ویلي د څلور نورو هیوادونو په وړاندې هم د ورته اقداماتو حق له ځان سره ساتلی. زاخروا د شنبې په ورځ وویل هغه برتانوي ډیپلوماټان چې په روسیه کې دي باید تر 500 لک سره کم شي. د نوموړي په وینا دا مهال برتانیه په روسیه کې 500 ډیپلوماټان لري چې دا شمېر د هغه روسي ډیپلوماټانو په مقایسه زیات دی چې په برتانیا کې دي. دوه ورځې مخکې مسکو د لویدیځو هیوادونو څخه د 350 زیاتو روسي ډیپلوماټانو د اخراج په وړاندې په خپل لومړني عکس العمل کې له روسیې څخه د شپېتو امریکایي ډیپلوماټانو د ایستلو او په سن پیټرزبورګ ښار کې د امریکا د کنسلګرۍ د تړلو پریکړه هم اعلان کړې وه. د روسیې او د لویدیځو هیوادونو لخوا د ډیپلوماټیک کړکیچ وروسته لاغې پراخ شو چې د مارچ د میاشتې په پیل کې په برتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا په کیمیاوي موادو مسموم شول او برتانوي چارواکو پکې د روسیې دولت په لاس لرلو تورن کړ. دا د سړې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې روسیا او لویدیځ هیوادونه په دومره ګڼ شمېر د یو بل ډیپلوماټانو باسي. برتانیا ادعا کوي چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې په اروپا کې د سکریپال او د هغه پر لور برید کې د اعصابو فلجوونکي داسې کیمیاوي مواد کاریږي چې یوازې پوځ یې د جوړولو صلاحیت لري. څو اونۍ مخکې چې برتانیا په دې تړاو درویش روسي ډیپلوماټان له خپلې خاورې اخراج کړل، نو روسیې په ثواب کې په ورته شمېر برتانوي ډیپلوماټان له مسکو وویستل. د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته په نورو احضار شوو سفیرانو کې د استرالیا، البانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولینډ، هالینډ، کروشیا، اوکراین، ډنمارک، ایرلینډ، هسپانیا، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، مقدونیا، مالدووا، رومانیا، فنلینډ، ناروی، سویډن، کاناډا او چک جمهوریت سفیران شامل وو. روسي چارواکو د دې هیوادونو سفیرانو ته ویل چې مسکو د دې ټولو هیوادونو په هماغه شمیر ډیپلوماټان له روسیې وباسي چې په کوم شمیر کې دوی تیرونه روسي ډیپلوماټان استل دي.
په امریکا کې داسې یو سکرین جوړ شوی چې د ګول کېدو په حال کې څوک نسی لیدلی. نور له اسمت څاروان اوري.
د امریکا په برکلی پوهنتون کې ساینس پوهانو یو داسې نازک سکرین جوړ کړی چې کله ګل شي په سترګو نه لیدل کیږي. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا سکرین صرف د درې اتومونو هومره پنډ دی او په عین حال کې ډیر انعطاف منونکی دی. په 2015 میلادي کال ساینس پوهانو ویلي وو چې د داسې یوه سکرین د جوړېدو امکان شته چې که ګل وي نو په سترګو به نه لیدل کیږي. او ساینس پوهانو خپلې مخکینۍ څېړنې بشپړې کړې او دا ډول سکرین یې جوړ کړی دی. د دې سکرین لومړنۍ نمونه زیاته انرژي مصرفوي، خو څېړونکي اوس په دې کار کوي چې مصرف یې ورکم کړي څو وروسته په پراخه پیمانه په سترګو نه لیدل کیدونکي سکرینونه جوړ او بازار ته راوباسي. دا ځیرک یا سمارټ سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکي هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خبره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه ویني چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عتیق الله له هلمند په خپل سمس کې لیکلي، موږ په هلمند کې د روان پرلات له برخوالو هیله کوو چې خوراک پیل کړي. قاسم زواک له دغه ولایت لیکلي، روسیا په لوی لاس وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. روسیا طالبانو ته دوربینداره لوی او وړې وسلې ورکوي. طالبانو د روسیې، ایران او پاکستان څخه مرستې ترلاسه کړي دي. نور الله برګزی لیکلي که طالبان نه غواړي چې په ولس کې بدنام سي، نو د افغان ولس خبرې دې ومني او سولې ته دې غاړه کښېږدي. د پکتیا لسمکنې ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا په زیاتو ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره د اووم څخه تر نهم ټولګیو پورې درسي کتابونه نسته. عبدالواحد مدقق لیکلي په لوګر کې د شپې لخوا د افغان بي سي مخابراتي شرکت انتن کار نه کوي، باید دا مشکل حل سي. عین ستونزه ولی له زابل یاده کړې چې د کلات په خروایانو سیمه کې افغان بي سي هیڅ کار نه کوي، د غوښتنه کړې چې پیغام یې خپور سي. محمد عیسا د هلمند ولایت څخه لیکلي، په هلمند کې د بي وزګاری اندازه ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، حتی د پوهنتون فارغانو ته هم کارونه نه پیدا کیږي. فضل رحمان فضلی له ننګرهار لیکلي، د پاکستان د صدراعظم راتګ کابل ته باید دوه دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزو د لغوه کېدو سبب سي. توخی له زابله لیکلي چې د کوکنارو نیش وهلو ته زه کار نه وایم، په حقیقت کې د انسان وژنه ده. عبدالقدیر تکین لیکلي، حکومت د ټاکنو د نیټې په عدلون بدلون سره هڅه کوي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو وخت هم وځندوي. او د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل بل پیغام کې لیکلي، خدای پاک دې په افغانستان کې سوله راولي چې له جګړې څخه زیات ستړي یو. اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. ستر فروخ